انتخابات، سیاسی تبدیلیاں، سائنس، ٹیکنالوجی اور کھیلوں کی دنیا کے بڑے سنگ میل، امریکہ اور پاکستان کے لیے سال 2024 کیسا رہا، جانیے آج کے شو میں۔ واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ آج سال 2024 کا آخری دن ہے۔ پاکستان میں چند گھنٹوں کے بعد تاریخ بدل جائے گی اور نئے سال 2025 کا آغاز ہوگا، لیکن کئی ملکوں میں نیا سال شروع ہو چکا ہے، جیسے جاپان، چین، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ وغیرہ میں۔ ہر سال رونما ہونے والے کچھ واقعات اپنے گہرے نقش ضرور چھوڑ جاتے ہیں، خواہ وہ کسی کی ذاتی زندگی میں پیش آئے ہوں یا ملکی یا عالمی سطح پر۔ سال 2024 میں بھی کچھ نئے تنازعات کا آغاز ہوا، تو اسرائیل حماس اور یوکرین جنگ جیسے تنازعات کوششوں کے باوجود ختم نہ ہو پائے، بلکہ یہ خطے کے دوسرے حصوں تک بھی پھیل گئے۔ سیاست کے اعتبار سے یہ سال عالمی سطح پر تاریخی سال تھا، کیونکہ 70 سے زیادہ ممالک میں قومی انتخابات ہوئے، جن میں دنیا کی نصف آبادی رہتی ہے۔ ان انتخابات کے نتائج کی بنیاد پر مجموعی طور پر یہ کہنا غلط نہیں کہ کئی ملکوں میں ووٹرز نے پہلے سے برسر اقتدار سیاسی طاقتوں اور لیڈرز کو مسترد کر دیا۔ کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں قدرتی آفات اور موسموں کی شدت بڑھنے کا سلسلہ جاری رہا۔ سیاست کے علاوہ کھیل، ٹیکنالوجی وغیرہ کے میدانوں میں بھی کئی قابل ذکر واقعات پیش آئے۔ اس سال انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پہنچنے والے دو امریکی ایسٹروناٹس کا مشن کئی تکنیکی مسائل کا کئی بار شکار ہوا، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک خلا میں پھنسے ہوئے ہیں اور اگلے سال ہی زمین پر واپس آ سکیں گے۔ امریکہ اور پاکستان کے مختلف شعبوں میں وہ کون سے واقعات تھے جو رونما تو 2024 میں ہوئے لیکن ان کے اثرات مستقبل میں بھی رہیں گے، جانیں گے آج کے شو میں۔ سب سے پہلے امریکہ کا ذکر کرتے ہیں اور سال 2024 کی ہائی لائٹس ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھی ارم عباسی ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں۔ ارم، آپ کو نئے سال کی پیشگی مبارکباد۔ کیا دلچسپ معلومات لے کر آئی ہیں آپ ہماری آڈینس کے لیے؟
ہیپی نیو ایئر ٹو یو ایز ویل فائزہ۔ پہلے اگر ہم سیاسی سطح پر بات کریں تو امریکہ کے لیے یہ سال بہت اہم رہا۔ قانونی مقدمات سے لے کر صدارتی امیدوار پر ناکام قاتلانہ حملوں تک 2024 سیاست میں امریکہ کے لیے ایک رولر کوسٹر ثابت ہوا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر اس سال صدارتی مہم کے دوران دوبارہ قاتلانہ حملے ہوئے، یعنی دو بار، ایک میں وہ معمولی زخمی بھی ہوئے۔ 5 نومبر کو ہونے والے الیکشنز میں ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار کاملا ہیرس کو ہرا کر وہ ایک اور مدت کے لیے امریکی صدر منتخب ہوئے۔ یہ کامیابی تاریخی اس لیے ہے کیونکہ 1892 میں گروور کلیولینڈ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ پہلے سابق صدر بن گئے جو وائٹ ہاؤس کے لیے اپنی دوسری ریس میں تو ناکام رہے، لیکن پھر جو بائیڈن کو ایک صدارتی ٹرم کے بعد الیکشن میں ہرانے کے بعد وہ ایک واضح اکثریت سے سامنے آئے ایک فاتح کے طور پر۔ پھر اگر لیگل کیسز کی بات کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سال ایک اور طریقے سے بھی تاریخ رقم کی۔ وہ تاریخ کے پہلے امریکی صدر بنے جنہیں امریکی عدالتوں نے کسی جرم کا مرتکب ٹھہرایا۔ مئی کے آخر میں نیو یارک کی ایک جیوری نے ٹرمپ کو تمام 34 کاروباری ریکارڈز کو غلط ثابت کرنے کے جرم میں قصوروار پایا۔ موجودہ صدر جو بائیڈن کے لیے بھی یہ سال کچھ اتار چڑھاؤ سے بھرا ہی رہا، کیونکہ انہوں نے سال کا آغاز صدر کے لیے ممکنہ ڈیموکریٹک امیدوار کے طور پر کیا تھا، لیکن خود اپنی پارٹی کی جانب سے شدید دباؤ کے بعد انتخابی دور سے الگ ہو گئے، اور یوں موجودہ نائب صدر کاملا ہیرس نے ٹرمپ کے خلاف الیکشن لڑا۔ الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد ایک غیر متوقع موو میں صدر بائیڈن نے اپنے بیٹے ہنٹر کو ایک وفاقی قانونی مقدمے میں معافی دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ فیصلہ، یہ سیاسی ماحول جو ہے، ان کی سزا پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ صدر نے ہنٹر بائیڈن کو غیر قانونی طور پر گن رکھنے کے مقدمے میں سزا ملنے سے چند دن پہلے ہی معافی دی۔ اگر مائل سٹونز کی بات کریں تو 1 اکتوبر کو اپنی 100ویں سالگرہ منانے والے جمی کارٹر واحد سابق امریکی صدر بنے جو 100 سال کی عمر کو پہنچے۔ 39 سے امریکی صدر جمی کارٹر 29 دسمبر کو انتقال کر گئے۔ وہ فروری 2023 سے اپنے گھر میں ہاؤس پاس کی دیکھ بھال میں زندگی گزار رہے تھے۔ جمی کارٹر سے پہلے سب سے لمبی زندگی جینے والے سابق صدر جارج ڈبلیو بش تھے۔ اب اگر سپیس کی بات کریں، اگر سائنس اور ٹیکنالوجی اور خلا میں 2024 کے لیے امریکی ہائی لائٹس کی بات کریں تو سپیس ایکس نے 2023 میں مدار میں 98 مشن بھیجے۔ جو اس وقت ایک نیا ریکارڈ تھا. لیکن 23 دسمبر تک انہوں نے کمپنی نے مدار میں راکٹ لانچ کی کل تعداد بڑھ کر 131 کر ڈالی, جو عالمی سطح پر کی جانے والی لانچز کا نصف سے زیادہ حصہ تھا. اس سال کے فالکن 9 مشنوں میں سے 4 نے خلابازوں کو مدار میں اتارا, جو اپالو دور کے بعد سے کسی بھی انسان بندار پرواز کے مقابلے میں زمین سے زیادہ دور اڑا, اور کسی پرائیویٹ کمپنی کے ذریعے یہ پہلی خلائی چہل قدمی تھی. سائنس اور ٹیکنالوجی ہی کی دنیا میں دوسری بھی ایک ترقی کی اگر بات کریں تو وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں, جس کے بارے میں کچھ مثبت اور کچھ منفی, بلکہ زیادہ منفی بات ہوئی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ کتنا خوفناک ہے. لیکن سال کی سب سے بڑی اے آئی کہانی الفا فولڈ کو کہا جا رہا ہے. یہ اے آئی پروگرام پروٹین مولیکیولز کی 3D اشکال کو بنا سکتا ہے. یہ پروٹین مولیکیولز عام خودبین سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے. ایک طویل عرصے سے سائنسدان یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کی اشکال کیا ہے, ان کا فنکشن اور رول کیا ہے. چونکہ ان پروٹین مولیکیولز کی بگڑی ہوئی اشکال اکثر بیماریوں سے جڑی ہوتی ہیں, سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر انہیں ان پروٹینز کی اشکالوں کا علم ہو جائے تو بہت سی بدترین بیماریوں کا سبب بننے والی دوائیوں کو وہ یا ان کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ ادویات بنا سکتے ہیں. الفا فور سے پہلے ایک پروٹین کی شکل اور اس کی جسمانیت کا پتہ چلانے کا علم ایک سال تک لگا رہا اور انتہائی مہنگا رہا. الفا فور ہزاروں گنا بہتر ہے اور صرف اس سال اس نے 20 کروڑ پروٹینز کی اشکال کا پتہ چلایا ہے. اور اگر جانے سے پہلے فائزہ آپ کو اسپورٹس کے بارے میں بتاتے چلوں تو امریکہ نے 1 جون کو پہلی بار کرکٹ کے میگا ایونٹ T20 ورلڈ کپ کی مشترکہ میزبانی کر کے اس کھیل کی تاریخ میں قدم رکھا. نہ صرف کرکٹ کی دنیا میں ICC مینز T20 ٹورنامنٹ پہلی بار امریکہ میں منعقد ہوا, بلکہ امریکہ نے ٹیکسس کے شہر ڈیلس میں ڈرامائی فتح کے بعد پاکستان کے خلاف مینز T20 کرکٹ ورلڈ کپ کا میچ سپر اوور میں جیت لیا. یہ جیت امریکی کرکٹ کی تاریخ کی سب سے بڑی جیت ہے اور اسے کھیل کے سب سے بڑے اپسیٹس میں مانا جاتا ہے.
بہت شکریہ ارم. اس سال اپریل میں امریکہ کی کئی ریاستوں میں مکمل سورج گرہن بھی دیکھا گیا تھا, اور اگلا مکمل سورج گرہن سن 2044 میں دیکھا جائے گا. ارم, میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ اس وقت آپ کی عمر کیا ہوگی اور نہ ہی اپنی بتاؤں گی. بہت شکریہ آپ کا. اور اب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر رعوف عارف, جو ریاست میری لینڈ کی ٹاؤسن یونیورسٹی میں ماس کمیونیکیشن کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کی نظر میں امریکہ کے لیے اس سال کا سب سے ڈیفائننگ مومنٹ یا ہائی لائٹ کیا تھی, تو آپ کس ایونٹ کا انتخاب کریں گے اور کیوں؟
فائزہ, یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ پولیٹکس اس سال سب سے اہم رہی, اور ڈیفائننگ مومنٹ یہ ہے کہ یو ایس کی ہسٹری میں دوسری دفعہ نان کنزیکٹو ٹرم لینے والے پریزیڈنٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ صدر بنے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس زیادہ تر جتنا بھی میڈیا کے لحاظ سے دیکھیں تو سب سے زیادہ کوریج میڈیا نے بہت سارے ایشوز کے ساتھ ساتھ پالیٹکس کو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر دی. تو ڈیفائننگ مومنٹ ڈیفینیٹلی پالیٹکس تھی, اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا دوبارہ جو نان کنزیکٹو انتخاب تھا وہ رہا.
بالکل. اگلا سوال الیکشن کے حوالے سے ہی ہے. اس سال امریکہ میں آپ نے بھی ذکر کیا صدارتی انتخابات بھی ہوئے, ایک طویل عمل ہوتا ہے امریکہ میں یہ انتخابات کا, اور خاص طور سے ان انتخابات میں بھی کئی تاریخی واقعات ہوئے تھے. آپ کے خیال میں وہ کون سی ڈیولپمنٹس تھیں امریکن پالیٹکس یا الیکشنز میں جن کے اثرات امریکہ اور دیگر دنیا کے مستقبل پر کافی عرصے تک جو ہیں وہ رہیں گے, محسوس کیے جائیں گے؟
ہاں جی, اس سوال کے جواب کئی شکلوں میں دیے جا سکتے ہیں. ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں, انفلیشن, مہنگائی, یہ ایک ایسی امپورٹنٹ پولیٹیکل فورس بن گئی. جو مہنگائی, جو اکانومی کی بات تھی, وہ پولیٹکس میں شامل ہو گئی. پہلی بات یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, اس کے اثرات پوری دنیا میں دیکھے جائیں گے. کیونکہ امریکہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وین دی یو ایس نیزز دی ہول ورلڈ کیچز کولڈ, تو امریکہ کو جیسے ہی تھوڑی سی چھینک آتی ہے تو پوری دنیا کو زکام ہونا شروع ہوتا ہے. تو یہ ہم دیکھیں گے پولیٹیکل پولرائزیشن کا اثر بھی پوری دنیا میں ہوگا. اور تیسری امپورٹنٹ چیز جو یو ایس کے حوالے سے ہے, یہاں پہ ملینیلز اور جین زی کا رول بڑا اہم ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارا کا سارا ری ڈیفائن کرے گا پولیٹیکل موومنٹس کو. اس دفعہ دیکھا گیا کہ بہت سارے جو پولیٹیشنس تھے جنہوں نے سوشل میڈیا کو یا جدید ٹیکنالوجیز کو پوری طرح سے یوٹیلائز نہیں کیا, وہ اتنے سکسیزفل نہیں ہوئے. تو یہ ایسے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں پولیٹیکل, جن کا رول اور جن کی ٹیکنالوجی टेक्नोलॉजी का रोल भी पूरी दुनिया में असरअंदाज होगा, हम देखेंगे डाउन द रोड।
तो जेन जी किस तरह से सिखाएगी जो ओल्डर जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस को, क्या नया ऐसा सिखाने वाली है?
देखें, ये सवाल तो अच्छा है, क्योंकि जेन जी की जो रिक्वायरमेंट है या जो उनकी हैबिट्स हैं वो ओल्डर जनरेशन के निस्बत डिफरेंट हैं। वो फॉर एग्जांपल वो अपनी पॉलिटिकल उसके लिए एजुकेशन के लिए वो सोशल मीडिया का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, जैसे सच एज टिकटॉक का बड़ा इस्तेमाल हुआ। अब टिकटॉक आपको पता है कि एक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल या चैलेंजिंग इशू बनता जा रहा है, और अगर हमारी जेन जी टिकटॉक के ऊपर बहुत ज्यादा अपने आप को एजुकेट कर रही हैं, और अगर हम हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर हम टिकटॉक को हटा लेते हैं तो उनके ऊपर क्या असर होगा उसका, वो कौन से सोशल मीडिया की तरफ जाएंगे, और क्या हमारे पॉलिटिशियंस रेडी हैं कि वो ऐसी कैंपेन्स लॉन्च कर सकें कि वो टिकटॉक और या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करके फ्यूचर में अपनी कैंपेन्स को बढ़ा सकें।
राइट, आपको क्रिकेट में भी दिलचस्पी है, मोस्ट पाकिस्तानी को होती है। इस साल अमरीका में जैसे भी हमारी साथी जिक्र करी थी कि अमेरिका ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी, तो क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से यहां पर अमेरिका में क्रिकेट में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी, या जिन लोगों में ऑलरेडी दिलचस्पी है उनको कुछ नए मौके मिलेंगे, या आपके ख्याल में ये अमेरिका की जो मेजबानी है ये एक वन ऑफ काइंड ऑफ इवेंट था?
मेरा ख्याल है कि मेजबानी बहुत बढ़ेगी। आप देखें, पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर गेम सॉकर है, उसके बाद जो दूसरी पॉपुलर गेम है वो क्रिकेट है। 2.5 बिलियन लोग क्रिकेट वॉच करते। अब यूएस के अमेरिका के हवाले से आप बात करें तो 30 लाख अफराद शायकीन जिनको हम उर्दू में कहेंगे वो क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कम होगा, बल्कि ये बढ़ेगा, क्रिकेट में दिलचस्पी बढ़ रही है। फायजा, इस दफा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम स्टेट डिपार्टमेंट की हिस्ट्री में यहाँ डीसी के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट ने क्रिकेट को सेलिब्रेट करने के लिए एक इवेंट किया जो इन इटसेल्फ बड़ा यूनिक था। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ एक पब्लिक डिप्लोमेटिक इवेंट है, मेरा ख्याल है कि बढ़ती हुई साउथ एशियन पॉपुलेशन और उनका इंटरेस्ट क्रिकेट को फरोग देता रहेगा। और अमेरिका की सक्सेस इटसेल्फ आप देखें कि डेलस में कितनी ज्यादा सेलिब्रेट की गई, तो क्रिकेट मैं इस मुल्क में बढ़ती देख रहा हूं, इतनी स्पीड के साथ नहीं जितनी अमेरिकन फुटबॉल है, बट क्रिकेट इज गोना बी वन ऑफ द पॉपुलर गेम्स।
ओके, अब हम आपके फेवरेट टॉपिक की तरफ आते हैं, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अमेरिका को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च और तख्लीक में सबसे आगे हम देखते हैं। यहाँ एक आम कंसर्न AI की रेगुलेशन के हवाले से रहा है। हम बहुत सुनते हैं कि जी इसकी डेवलपमेंट हो रही है, नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, इसमें सरमायाकारी होगी, लेकिन जब रेगुलेशन की बात है तो उसका इतना जिक्र नहीं होता। इस हवाले से अमरीका कहाँ खड़ा है?
देखें, इस हवाले से अगर आप कंपेयर करें यूरोप के साथ अमेरिका को, तो यूरोप काफ़ी हद तक आगे है, उन्होंने अपनी रेगुलेशंस भी की। अमेरिका में ये डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से हुई यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कि इसको कैचअप करने के लिए रेगुलेशंस उतनी तेज़ी से नहीं आ सक रहे। प्रेजिडेंट बाइडन का जो 2023 का ऑर्डिनेंस है उसने इसके लिए थोड़ी राह हमवार की है, जिसके साथ साथ AI रेगुलेशंस की तरफ अमेरिका जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो डिवेलपमेंट बहुत फास्ट है हर लिहाज से, एजुकेशन सेक्टर में देख लें, हेल्थ केयर सेक्टर में देख लें, किसी भी सेक्टर में आप चली जाएं, AI बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, लेकिन रेगुलेशंस इतनी तेज़ी से वहाँ नहीं आ रही। और फिर अमेरिका एक यूनिक मुल्क है जहाँ पे स्टेट्स की कुछ अपनी रेगुलेशन होती हैं और उसके ऊपर फेडरल रेगुलेशंस होती हैं, तो अभी तक स्टेट के लेवल पे AI के हवाले से ज़्यादा मोबिलाइजेशन देखने में नहीं नज़र आई। चंद एक स्टेट्स हैं जैसे कैलिफोर्निया है जहाँ पे इस बारे में ज़्यादा काम हो रहा है, तो लेकिन अक्रॉस द बोर्ड अभी अमेरिका ने बहुत ज़्यादा काम इस पे करना है, क्योंकि ये जहां पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फायजा, वहां पे ये बहुत बड़ा चैलेंज भी ला सकता है, जैसा कि साइबर सिक्योरिटी और साइबर थ्रेट इस वक्त यूएस के लिए मेरा ख्याल 2024 में सबसे बड़ा इशू रहा मेरे ख्याल में, जब हम AI की बात करें। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं इसके साथ ही ऐड कर दूंगा, मेरे नजदीक पॉलिटिक्स के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रही 2024 में।
इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से है। अमरीका में हेलेन हमने देखा, मिल्टन हैरिकेन जो है बड़े पैमाने पर तबाही उसकी वजह से आई, और ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह बताई जाती है जिससे ये अचानक कुदरती आफात आती हैं। अमेरिका किस हद तक तैयार है उसे निमटने के लिए, और यहाँ पे जो फेडरल एजेंसी है जो डील करती है कुदरती आफात से फीमा, उस पर भी काफी तनकीद की जाती है, तो आज के मॉडर्न दौर में क्या ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है कि कुदरती आफात का कबल अज़ वक्त पता लगाया जा सके?
जहां तक तो टेक्नोलॉजी मौजूद होने की बात है, तो अमेरिका में तो हर चीज की टेक्नोलॉजी कटिंग एज है, यूनाइटेड स्टेट्स आज भी सबसे अहेड है उस टेक्नोलॉजी में. हाँ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या की जा रही है या नहीं, या उसको एडॉप्ट बड़े पैमाने पे किया जा रहा है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है जिसमें रिसोर्सेज के हवाले से भी बात होगी. और अमेरिका देखें, अब जहाँ तक मौसमी तब्दीलियों के हवाले से है, तो कॉरपोरेट फार्मिंग ने ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके वेदर प्रिडिक्ट करने के साथ साथ उन्होंने अपने काम करना शुरू किए, जिसमें पाकिस्तान ने भी अपना रोल प्ले करना शुरू किया. तो अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजीज हैं, इसको किस हद तक यूज किया जाएगा, किस तरह से इसको रेगुलेट किया जाएगा, और कितने रिसोर्सेज अमेरिका विलिंग है, जो खास तौर पे अब नई एडमिनिस्ट्रेशन आने के साथ उनका क्या अप्रोच होगी इस हवाले से, क्या माइंडसेट होगा, ये डिटरमिन करेगा कि क्या ये टेक्नोलॉजीज यूज होंगी या नहीं. टेक्नोलॉजीज हैं, विल पावर है कि नहीं, ये एक हम देखेंगे 2025 में कैसे अनफोल्ड.
2024 में विल पावर नजर आई आपको?
थोड़ी मेरा ख्याल है कि उतनी नहीं जितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, उस तरह से उतनी यूटिलाइज नहीं की गई.
ओके, मैस शूटिंग्स की बात करते हैं. अमेरिका में मैस शूटिंग के वाकयात जो हैं वो कोई नई बात नहीं है, आए दिन हमें कोई ना कोई वाकया नजर आता है. लेकिन इस साल जो एक नई बात ये हुई थी कि हमने बहुत मरतबा देखा कि स्टूडेंट्स जो हैं अपने पेरेंट्स की गन्स लेके स्कूल जाते हैं, शूटिंग करते हैं. पहली मरतबा ऐसा हुआ कि अमेरिका की तारीख में पहली मरतबा कि मैस शूटिंग करने वाले स्टूडेंट्स के वालिदैन पर भी फर्द जुर्म आयद की गई. क्या आपको लगता है कि इस इकदाम से अमेरिका के स्कूल्स में जो मैस शूटिंग के वाकयात में कमी आ सकती है?
मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा इकदाम था 2024 के हवाले से भी. इस इकदाम को मैंने हमेशा एज एन एजुकेटर भी, जब मैं खुद पढ़ाता हूँ, देखता हूँ स्टूडेंट्स को, मैंने इसे बड़ा इंकरेजिंग समझा. हमने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पर लगाना शुरू तो इससे वाकई में काफी फर्क पड़ेगा. मैं समझता हूं कि ये बड़ा अच्छा है, और मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स ये समझ सकेंगे कि वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, तो वो किसी ना किसी हद तक इस जिम्मेदारी का हिस्सा बनेंगे. फायदा ये प्रॉब्लम, ये जो इशू है, इसमें कोई अकेला स्टेक होल्डर्स नहीं है. यहां पे पेरेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, सोसाइटी है, सब ने मिल के इस मसले का हल ढूंढना है. और इसमें पेरेंट्स को फर्द जुर्म आयद करना मेरे ख्याल में बहुत खुश आइंद बात है, ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें इस इशू को.
तो नए साल के लिए कौन से इश्यूज ऐसे हैं जो आप चाहेंगे कि जिन पे अमेरिका फोकस करे?
मैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट कहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, टेक्नोलॉजी का है, क्योंकि इससे रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज बहुत. अमेरिका सबसे ज़्यादा ऑनलाइन मुल्क है, डिजिटल मुल्क है. अगर हम इसको अच्छे तरीके से रेगुलेट ना कर पाए, और अगर हम इससे अच्छे तरीके से बेनिफिट ना ले पाए, तो ये हमारे मुल्क की सिक्योरिटी के लिए भी चैलेंजेस ला सकता है. और एक और चीज़ फायदा इसके साथ मैं कहूँगा, हम ये ज़रूर देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलती किस पे है, कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिस पे अमेरिका को बहुत ज्यादा तवज्जो देनी होगी. फॉर एग्जांपल, एआई के लिए, उनके चलने के लिए बिजली और पानी, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा दरकार हैं. क्योंकि जब भी है कि सॉफ्टवेयर रन होते हैं, जो बड़े मेगा कंप्यूटर्स रन होते हैं, उनको कूल डाउन करने के लिए पानी चाहिए. हमें इन रिसोर्सेज के हवाले से अभी से सोचना पड़ेगा बहुत डिटेल में.
बहुत शुक्रिया डॉक्टर रऊफ आरिफ, हमारे साथ स्टूडियो गेस्ट थे आज. उन्होंने पूरी जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स थी अमेरिका के हवाले से, उस पर बात की. आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे. पाकिस्तान के लिए साल 2024 कैसा रहा, सियासत समेत दीगर मैदानों में कौन से अहम उतार चढ़ाव आए, ये बता रहे हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे आसिम अली राना.
पाकिस्तान में साल 2024 की इब्तिदा इलेक्शन की गहमा गहमी से हुई. इन आम इंतखाबात में मुल्क की बड़ी सियासी जमात पीटीआई ने इंतखाबी निशान के बगैर हिस्सा लिया. फरवरी में होने वाले इलेक्शन के नतीजे में गैर मामूली तखीर ने नए तनाज़ात को जन्म दिया, और सबसे ज़्यादा नशस्तें जीतने वाली जमात तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने में नाकामी सियासी अदम इस्तेहकाम का बायस बनी. इसी अदम इस्तेहकाम और कशीदगी के सबब मुल्क में सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदियां आयद की गई. पहले ट्विटर यानी एक्स को बंद किया गया, और फिर इंटरनेट की बंदिश और फायरवॉल की तनसीब से वेबसाइट्स तक रसाई मुश्किल हुई. दूसरी जानब वीपीएन पर पाबंदी की खबरें भी सरगर्म रहीं. दहशत गर्दी इस साल भी पाकिस्तान के लिए एक अहम मसला रहा, और हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक साल 2024 के पहले 10 माह के दौरान दहशत गर्दी के 1566 वाकयात पेश आए, जिनमें 924 अफराद हलाक हुए. रवां साल ईरान के साथ कशीदगी का वाकया भी पेश आया, जब जनवरी में ईरान ने बलूचिस्तान में मिसाइल हमला किया, जिसे पाकिस्तान ने अपनी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करार दिया. اس حملے کے جواب میں پاکستان نے ایران میں بلوچ علیحدگی پسندوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات کشیدہ رہے۔ دسمبر میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی حملوں اور جوابی فوجی کارروائیوں کی وجہ سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا۔ سال 2024 میں پاکستان کے میزائل پروگرام پر امریکی پابندیاں عائد کی گئیں اور غیر معمولی طور پر نیشنل ڈیفنس کمپلیکس پر بھی امریکہ نے پابندی عائد کی۔ سال 2024 سیاست کے عروج و زوال کے حوالے سے ایک مشکل سال رہا۔ پاکستان تحریک انصاف پر دباؤ برقرار رہا اور جماعت کے سربراہ عمران خان جیل میں قید ہیں۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو فوجی عدالتوں کی جانب سے قید اور سزائیں سنائی گئیں۔ ایک اہم معاملہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل فیض حمید کا تھا، جنہیں اگست میں فوجی تحویل میں لے لیا گیا اور ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے۔ فیض حمید پر کرپشن کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے حملوں کی سازش سمیت کئی دیگر معاملات کی تحقیقات بھی جاری ہیں۔ سال کے آخر میں 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری بھی حکومت کی کامیابی رہی، جس سے حکومت نے آئینی بینچ بنا کر سپریم کورٹ میں بھی اثر و رسوخ قائم کیا ہے۔ معاشی لحاظ سے 2024 ایک چیلنجنگ سال رہا۔ ستمبر میں آئی ایم ایف کی سخت شرائط کے بعد $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی وجہ سے پاکستانی معیشت کو کچھ سہارا ملا اور کسی حد تک معاشی عدم استحکام پر قابو پایا گیا۔ رواں سال پی آئی اے کو بیچنے کی کوششیں کارگر ثابت نہ ہو سکیں، لیکن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو یورپی یونین کی جانب سے پروازوں کی اجازت ملنے کے بعد پاکستان سے یورپ کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس شروع ہو جائیں گی۔ ملک میں سیاسی بدامنی اور سیکیورٹی کے سنگین مسائل کے باوجود پاکستان نے 23ویں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی کامیاب میزبانی کی۔ کانفرنس میں بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کی شرکت ایک اہم سفارتی لمحہ تھا۔ کھیلوں کے میدان میں کئی سالوں کے بعد پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے جیولین تھرو میں نہ صرف گولڈ میڈل حاصل کیا بلکہ اولمپک ریکارڈ بھی قائم کیا۔
پاکستان میں ہر بار نئے سال کی آمد پر مختلف پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں، جیسے ڈبل سواری، ساحل سمندر پر جانے اور آتش بازی پر پابندیاں وغیرہ، لیکن دنیا بھر میں لوگ نئے سال کا بھرپور جشن مناتے ہیں۔ اس بارے میں شہری اور حکام کیا کہتے ہیں، جانیے سدرہ دار اور خلیل احمد کی اس رپورٹ میں۔
پوری دنیا میں نیو ایئر بنائے جاتے ہیں، لیکن یہ کراچی میں صرف ایسے مسئلے ہوتے ہیں۔ کراچی میں ڈبل سواری میں کبھی کوئی پابندی لگا دیتے ہیں۔
وہ جو پہلے زمانے میں ہمارے بچپن میں جو ہم لائٹیں دیکھتے ہیں اور سب کچھ کرنے جاتے تھے نا، وہ اب ہمارے بچے نہیں کرتے۔
دنیا بھر میں نئے سال کو ویلکم کرنے کے لیے جشن منایا جاتا ہے۔ یورپ، امریکہ، مشرق وسطی، ایشیا، ہر جگہ نئے نئے انداز سے اسے سیلیبریٹ کیا جائے گا، لیکن پاکستان میں ہر بار نئے سال کی آمد پر جشن منانے والوں کو کئی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے ساحل سمندر پر جانے پر پابندی، ڈبل سواری اور آتش بازی پر پابندی وغیرہ۔ لیکن ان پابندیوں کے باوجود نہ صرف یہ سب کچھ ہوتا ہے بلکہ کئی افسوسناک خبریں سامنے آتی ہیں۔ نیو ایئر نائٹ پر ہوائی فائرنگ سے کئی قیمتی جانیں ضائع اور متعدد لوگ زخمی ہوتے ہیں۔ تو کیا شہریوں کو نیو ایئر سیلیبریٹ کرنے کا مہذب طریقہ نہیں آتا، یا پھر ان پابندیوں کا اطلاق صحیح طرح نہیں ہو پاتا؟
من حیث القوم ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بیرونی دنیا میں نیو ایئر کس طرح منایا جاتا ہے، کتنے جوش اور جذبے کے ساتھ اس نئے سال کے آمد کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ نیو ایئر نائٹ میں ہسپتال بھر جاتے ہیں زخمیوں سے۔
میں کافی ایکسائٹیڈ رہتی ہوں، تو مجھے گھر والوں سے یہی رسپانس ملتا ہے کہ نہیں بیٹا، آج نہیں جا سکتے، کیونکہ آج جو ہے وہ عوام سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہوگی، بلا وجہ ٹریفک جام کر کے بیٹھی ہوئی ہوگی، کچھ نہیں ہوگا تو وہ ہوائی فائر شروع ہو جائیں گے، اور ہمیں رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں تو شوق نہیں ہے، تو میں اکیلے جانا ہے تو تم چلی جاؤ۔
خوف کا انبار لگا ہوتا ہے دماغوں پہ اور فیملی کے، کہ ایون وہ اس حساب میں ہوتے ہیں کہ ونڈو کے پاس نہ سو رات میں، بیلکنی میں نہ جاؤ، اور ایسی ان سیف گھر میں جگہ ہو جہاں سے آپ کے پاس سے بلٹ آ سکتی ہے، وہاں نہ آپ کھڑے ہو۔
کچھ بدقسمت واقعات ماضی میں ایسے ہوئے ہیں جس کے اندر شرمندگی بھی ہوتی ہے اور لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، کہ ایٹ ٹائمز جو ہوائی فائرنگ کی گئی ہے اس کے امپیکٹ یہ ہوا کوئی معصوم شہری کا کو گولی لگ گئی وہ اور وہ جان سے چلا گیا۔ تو کسی
کا اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ میری آپ سے اب اگلے سال ہی ملاقات ہوگی۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر۔ فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے۔
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځئ او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقې به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانځئ او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. دې خبری ټولګه کې دوبو پر سر د کابل او تهران لانجې. ایران د هرات د پاجدان بند په فعالېدو اعتراض کړی. طالبانو کابل ته څیرمه د شاه و عروس بند بیا پرانیستی دی. پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې. کډوال وایي چې حکومت پرې قیودات زیات کړي او دوی وار د مخه د ویزو د تمدیدولو د ستونزو او د پولیسو د ځورونو سره مخ دي. او په امریکا کې د وسلو د کنټرولولو لپاره هڅې. د وسلو د لرلو له کبله د تاوتریخوالو د مخنیوي لپاره د بایدن ادارې څه کړي او منتخب ولسمشر ټرمپ په دې اړه څه پلان لري؟ دا او ډېرې نورې کیسې له موږ سره تعقیب کړئ.
السلام علیکم، ښه راغلاست. نن سه شنبه د دسمبر د میاشتې یو دیرشمه نیټه او د میلادي کال وروستۍ ورځ ده. ټولو هغو کسانو ته د نوي کال مبارکي وایو چې دغه ورځ لمانځي. تاسو دا زموږ نورې خپرونې په سټلایټ او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې زیات تمرکز د پاکستان په حالاتو او یو لړ اقداماتو کوو. مسکا ساپی د پیښور نه د پښتنو د قومي جرګو جزئیات شریکوي او د خبرونې میلمه مو د عوامي ملي ګوند غړی مولانا خانزیب دی چې د سیمې په حالاتو او د کابل او اسلام آباد په اړیکو ورسره بحث کوو. له دواړو څخه مننه کوم. ایران د طالبانو لخوا د هرات د پاجدان بند په فعالېدو اعتراض لري. د ایران د اوبو او د صنعت وزارت ویلي چې په یو اړخیز ډول د هلمند د سیند له اوبو څخه ګټه اخیستنه به په ایران کې د څښلو اوبو د برابرولو او په پراخه کچه د چاپیریال ساتنې د ستونزو سبب شي. په همدې حال کې طالبانو نن د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې د شاه و عروس بند هم پرانیست.
په افغانستان کې د اوبو په بندونو د ایران نیوکې. دا ځلې ایران په هرات ولایت کې د پاجدان بند په جوړېدو اندېښمن دی. د ایران د تسنیم خبری آژانس د ایران د اوبو د صنعت د وزارت د ویاند عیسا بزرگزاده لکول ویلي چې هغه د طالبانو لخوا د دغه بند جوړېدو له چارو نارضایتي څرګنده کړي او ویلي دي چې د پاجدان د بند جوړېده به د ایران د مشهد په ښار کې 2 میلیونه خلک د اوبو د ستونزې سره مخ کړي.
د ایران اسلامي جمهوریت د هلمند په سیندیزه حوزه کې د افغانستان لخوا په یو ورخیز ډول د بند جوړولو د سرحد بل خواته د منفي اغیزو په اړه خپل رسمي اعتراض د ډیپلوماټیکي چینلونو له لارې اعلان کړی او د دوغو اغیزو د کمیدو او ارزونې لپاره د ګډې همکارۍ غوښتنه کړې او د مخرب انکشاف پر ځای تلفات انکشاف انتخاب غوښتنه کړې ده.
د کمال خان بند روسته دا لمړی ځل دی چې ایرانی چرواکي د پاشدان او سلما د اوبو د بندونو په اړه تفسیری کوي او په ایران کې دغه بندونو د اغیزو په اړه اندیښنی څرګندوي. لدې وړاندې ایرانی چرواکو د هلمند د سیند په اوبو کې د خپل هیواد د ونډې ترلاسه کولو غوښتنې کړې وي.
د دوی دغه ادعا به ظاهر زما په نظر باندې خو کوشش وکړي چې هغه شي ته چې مونږه چاپیریالی یا محیط زیستی باید نه وایو هغه مخصوص مقدار د اوبو په دغه سیندونو کې وساتل شي تر څو آبی حیات متاثر نه شي. دغې نه علاوه ایرانیان کولی شي په تخنیکي ارقامو سره د افغانستان سره په دې اړه بحث وکړي او فکر کوم هغې شاید په دې کې ملامت وي.
طالبانو د ایران حکومت د غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خو د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت نن د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې د شاه و عروس بند پرانیسته وکړه.
د دوو بندو په تکمیل سره موږ نور پیشنهادونه کړي دي حضرت امیرالمومنین مقام ته. هغو موږ ته څلور بندونه غټ غټ نور منظور کړي دي په آینده کال کې به انشاءالله په یې باندې موږ کار شروع کړو. عملاً
د شاه و عروس بند چې کاری د نورو بندونو په شان د پخوانی جمهوری نظام پر مهال پیل شوی و په کال کې د 3 میلیونه مکعب مترو اوبو د تنظیم او د 9 میلیونه مکعب مترو اوبو د زیرمه کولو وړتیا لري. احسان لاریب زئی د امریکا غږ.
روزو د سیمه حالات ته په پښتني سیمو کې د نامنوی په دوام ولسونو په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او بنو کې قومي جرګې را بللې دي. د پاکستان د سیاسي ناکرارۍ په لړ کې افغان کډوال هم زیانمن شوي دي. دوی وایي چې د ویزو د تمدیدولو په برخه کې د ستونزو سره مخ دي او د پولیسو لخوا ځورول کیږي. په دې حقله نور جزئیات په پیښور کې د خپل همکار مسکا سپین اخلم چې همدا اوس د اسکایپ له طریقه د پروګرام سره ملګری شوی دی. مسکا جانې، سیمه کې د کومو نامنو نه خلک ځورېږي او جرګې به څه فیصله کوي؟
ډیره زیاته مننه کوم. دا جرګې 13 ورځې البته د شمالي وزیرستان په تپی، د جنوبي وزیرستان په مکی او د بنو په ډومیل سیمو کې د ځای خلکو او قومي مشرانو له لوري د سیمې د امنیت لپاره جوړ شوې و چې په دغه جرګو کې د شمالي وزیرستان مشران دا خبره کړي چې باید پوځي چې ځواکونه په حقيقي بڼه باندې باید امنیت ټینګ کړي. دوی وایي چې د امنیت پر ځای ناامني جوړیږي، ځکه چې خلکو ته زیان رسیږي، خلک کډوالۍ ته خپل کورونه پرېښودو ته اړ کیږي. د جنوبي وزیرستان په بکین سیمه کې چې دغه جرګه شوې ده، په دې کې دا د امنیت ترڅنګ د خبره هم شوې ده چې هغه کسان چې خپل کورونه پرېخي وو هغه ته اجازه ورکړل شي چې بیرته خپل سیمو ته راشي. البته په 23 دسمبر کې د پاکستان پوځ ویلي وو چې خلک خپل کورونه پرېږدي ځکه دلته به عملیات کیږي. په دغه جرګه کې د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان یو منتخب استازي بیا د خبره کړي چې د جرګوالو خبره حتمان به د چارواکو سره او د حکومت سره شریکوي تر سوچي په دې باندې کار وشي. جرګوال ویلي چې بل جرګه به په 15 جنوري کې رابلل کیږي. دا په داسې حال د 13 ورځې جرګې شوې دي چې بیا هم په خیبر پختونخوا کې 14 او بریدونه شوې دي. په د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک بازار کې نن 14 شوې چې له کابل یو تن وژل شو او شپږ نور ټپیان دي. دا ډول تیر شپه په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو په پوسټا بریچ شوی چې له کابل دوه پولیس اهلکار چې دی غوي وژل شوی دي، او تسنګ په بنو کې هم د پولیسو په ګاډي 14 شوی ده چې شپږ پولیس پکې جوړول دي.
صحیح. د کډوالو د ستونزو یادونه وشوه، دوی ولې اندېښمن دي او د څه شکایت لري؟
په اسلام آباد کې اوس هم افغانان نیول کیږي. تیر ورځ هم ځینې راپورونه، ویډیوګانې او ځینې کسان چې خپل ما سره اړیکه نیولې هغوی دا خبره کړې چې د پولیسو له لوري نیول کیږي، زورول کیږي او تر څو پیسې ورنه کړي خوشي کیږي. نه ډېرې د شل کېدو له ګواښ سره هم مخ دي. د نومبر په 8 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر البته محسن نقوی خبره کړې وه چې پس له 13 دسمبر به افغانانو ته اسلام آباد کې پرته له ان او سی یا ځانګړي اجازه نامې چاته اجازه نه ورکول کیږي، چې دا موضوع هم افغان کډوال تر ډېره حده پورې اندېښمن کړي دي. خو افغان کډوال وایي چې نه پوهیږي دا اسناد څنګه او له چیرته را پیدا کړي، ځکه دوی ته ویل شوی چې تر دې دمه پورې د دې په تړاو حتمی فیصله شوې نه ده. خو بیا دا هم لیدل کیږي چې اوس هم افغانان په اسلام آباد کې او تر څنګه په راولپنډه او په خبر کې نیول کیږي او زورول کیږي.
مسکا جانې، ډېره زیاته مننه د معلوماتونه. مسکا صفوي و د پیښور نه د پښتنو د جرګو په اړه معلومات شریکول. په سیمه کې تمکیګو د خبرونه ملمو د ملي عوامي ګوند غړی مولانا خانزیب د خانزیب صاحب تاسو ته خراغلاسو په خیر راغلی. اجازه راکړئ چې دا بحث تاجکستان ته د آی اس آی د مشر د سفر په حق له پیل کو. تاسو فکر کوئ چې د آی اس آی مشر په کوم نیت او هدف تاجکستان ته تللی دی؟ تاجکستان د افغانستان سره پوله لري او ویل کیږي چې د مقاومت د جبهې یو شمېر مشران په دې هیواد کې اوسیږي. د آی اس آی د مشر سفر څه پیغام د ځان سره لري؟
ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اوریدونکو ته سلامونه، احترامات. د پښتونخوا چې کومه سیمه ده، د پاکستان پوره یو ایالت دی، یو برخه ده، صوبه ده، او دلته ډیره زیاته ترنګلتیا ده، اخو ډب روان دی، بدامنی ډیره زیاته په تیزی سره ده. دا کال 2023 په ختمېدو دی، نن اخیری ورځ ده. نن چې کوم د دې تیر کال کم اعداد و شمار راغلی دي، نو تقریبا د 680 د بدامنی پیښې دا صرف تنخوا په خاوره باندې شوي چې په لوی کچ باندې په دې کې مالی او ځانی زیانونه شوي دي. نو د پښتونخوا دا سیمه د پاکستان دا برخه ده، د افغانستان سره په سیاسي اغیز کې او چې کوم دلته د بدامنۍ حالات دي، دا اغیز لاندې دا د دینه دانی کېدای او به تر د منځنۍ ایشیا پورې دلته کې څومره هم بدلونونه راځي، نو دا هیوادونه خامخا د اغیز لاندې راځي. او دا غي شاته تاریخي حقیقتونه هم دي چې د ګندمک تړون نوړاندې، د ډیورند د کرک د تړون نوړاندې، تر پښتونخوا سیمه دا د لوی افغانستان برخه پاتې شوې ده. نو یو کوشش خوروان دی خودل ته بدبختی داره چې د پاکستان او افغانستان یعنی په زیاد دی چې د گاونډي هیواد په صفت باندې دی او بل سره د برابرۍ په بنیاد باندې سیاسي او سفارتي اړیکې باوري جوړې کړي شي نه باوري ده
او هغه نه باوري خبره خوب خبره اوس د ایسای د مشر په سفر باندې کوم مشخصا په دې باندې خپل نظر را سره شریک کړي چې د ایسای مشر تاجکستان ته تللی دی، تاجکستان د افغانستان سره پوله لري. موږ په دې باندې پوهیږو چې پاکستان هڅه کوي چې ځان منځنۍ آسیا ته ورسوي، اما دا په هغه صورت کې کیږي چې د افغانستان سره اړیکې ښې څنګه یو قدم پورته اخلي او زی د تاجکستان له چارواکو سره خبرې کوي. د تجارت نه بغیر آیا کومه بل اجنډا په دې کې شامل ده کنه؟
زمن دریزدار بالکل ایجنډې شامل اداري چې د افغانستان د نن عدم استحکام دی او په دې عدم استحکام کې د پاکستان غلطي پالیسي نه پاتې شوې دي. موږ دا فکر لرو دا وامینه شلګون بازابطه چې کم زمنګ دریز دی دلته رسمي د هیوادونو په اړه باندې چې دا ډلې دا وبدونه دا جرګې دي د پارلمان د لوري لاړې شي. بدبختي دارا چې استخباراتي ادارو تکله هم دغه سیاسي اختیارات ورکړل شوې دي، نو دا غي په نتیجه کې واځي نه چې دلته په سیمه کې بدامني دا سرتنه رسید گاونډي هیوادونو سره اړیکی خرابېدو ته دي ترسیدلې دي چې افغانستان ضرورلي په بنیاد باندې په زیاده دي چې خو گاونډي وي دښمنی د پاکستان او د افغانستان په منځ کې رقابتونه سیاسي دار روان دي. د هند سره د دې اړیکی په دې باور باندې نه دي جوړه او د هغه بدبختی اثرات د افغانستان پورې رسیدا. زمون فکردارې چې د افغانستان دننه د ناوړي بدلونونو نه لاس واخیستل شي، گاونډي هیوادونه که ازبکستان دي که تاجکستان او ایران او پاکستان د ککړ پاتې شوی لري د افغانستان په تبعی کې او په ورانولو کې په زیاده دی باندې چې دا وس واکمنی په وران شکل کې به دا غیر لپاره د سیسي او پلانونه جوړیږي. دا علاج دی وشي، خبرې دی وشي، دا خبرې دی د منځنۍ اشیا پوری وشي او د وسنۍ واکمنۍ
په وران. تاسو فکر کوئ چې د پاکستان استابلیشمنت یا هم ریاست غواړي چې د طالبانو حکومت ته سرخوږی جوړ کړي؟
بیخی هم داسې ښکاري ځکه چې په دې لنډ وخت کې د پاکستان یو سفارتي پلاوی کابل ته لاړې د خبرو اترو لپاره. په کاردار چې هغه ته انتظار شوی په سبا باندې د افغانستان په خاوره باندې هوایی بریدونه وشو. هوایی بریدونه کې څوک پښتانه دلته هم د خپل وطن نه کډوالې چې افغانستان کې د دې کډې دي هم خپل وطن دی، د دې شریک پاتې شوی ځمکې ورشوګانې ځنګلې، نو هلته هم په کډوالو باندې بمبارونه شوې. هغه نه باوري ده چې په زیاده دی باندې چې سیاسي پلاوی په یو خاوره کې ناستي هغه ته وقف ورکول پکاري، هغه ته اختیار ورکول
پکاري. د دې څرګندونه هم کوي چې ممکن د ملکی حکومت او د پوځیانو ترمن سمانګي موجوده نه و چې دغه سی او پیخه رامنځته شو، ځکه چې د زینو په باور دا ډیره نادره پیخه و چې ډیپلوماټان د په کابل کې په مذاکراتو بوختي او په پکتیکا کې بریدو شي. په هر صورت راځو یو بل مسلې ته. د پاکستان په خوانه استاد په ورستیو کې ډیر فعال شوی دی، ټویټونه کوي، تازه لیکلي دي چې طالبان دی یا پاکستان سره او یا هم د ٹی ٹی پی سره. هغه د مشرف خبر را دیږي چې امریکا ورته ورته خبرداري ورکړه او چې یا به د امریکا سره او یا به داسې بمبارد کمه چې د هجر اثر ته دی بوزما. په هر صورت ولې پاکستان د طالبانو په وړاندې دغه سی او کلک دریز نیولای دی او پر لپسې بریدونه کوي، څه لفظي او څه هم پوځي؟
ستونزه موجود ده. ستونزه دا ده چې د پاکستان خارجه او داخله چارې دا په زیاده دی باندې چې پارلمان یې تر سره کی، پارلمان په هغه کې کردار ادا کی، پارلمان د غیر لپاره پریکړه وکړي، نو همیشه لپاره دا په بندو کوټو کې فیصله شي او د غیر نتیجه دغه تبعی او بدبختی راغلی ده چې ناباوري دلته کې مینس تر راغلی ده. دا غیر ناباوري په نتیجه کې ولسونه په دې کې قیل دي، ولسونه په دې کې برباد او تبعی دي. موږ دا ګڼو، موږ دا دریز لرو چې افغانستان د افغان ملت دی، د افغانستان د خپلواکۍ د ارضی تمامیت احترام دی وساتل شي. افغانستان دی 15 صوبه یا افغانستان دی مستعمره نه ګڼل کیږي. دغه دریزونه اختیارول د گاونډي په صفت باندې د ورورولۍ په بنیاد خبرې پکار دي او دا خبرې د حاکم او د محکوم په بنیاد باندې نه. دغه سرلوړۍ او دغه سرزوري خو نتیجې دارا وړلې چې د 15 اگست 2021 نه پس کوم بدلون راغی، نو دلته په ډېر خوشحالي وي، ډېر تبریکونه هغه ته ویل کېدل. خو ستونزه سره د سردار محمد داور خان نارواله ته کرزی او اشرف غنی پورې د دې ناباوري موجود ده. یعنی ناباوري د دغه تسلسل د دې منطقي په تبعی باندې تمام دی او خاص کر قبایلی سیمه د باجوړ نه تر پښتانه چې نن هم په دې کې د پاکستان د ریاست واکمنی تش په نامه ده.
مننه مولانا صاحب، د خبرونې وخت کم ده، د تاسو د تحلیل او ارزونې څخه ډیره زیاته مننه کوم. خوشاله اوسئ صاحب.
مننه،
خیر اوسئ. دوستانو په دې خبرونه کې په 2023 کال کې د کرکټ په لاستراوړو او د افغان لوبغاړو په بریا او راپور خبرو خو اوس یو لانډه دمه کوو. بیا هم خراب لاست. د امریکا ولس د خپل نه دیرشم ولسمشر جیمی کارټر مړینه یو ضایع بولی او د هغه د خو خاطرو یادونه کوي. کارټر یو پیړۍ عمر وکړ او بل اخر د یک شنبه پر ورځ وفات شو. نور حال د سکاټ سټنز د راپور په پښتو ژباړه کې.
د امریکا په پایتخت واشنگتن ڈی سی کې په سپینه ماڼۍ کې د ښاغلي کارټر په ماتم کې د امریکا بیرغ نیم ځوړند دی او په ټول امریکا کې خلک ښاغلي کارټر دی وخه ولسمشر په نوم یادوي.
هغه ډیر ښه انسان و، یو باوقار او صادق انسان و، داسې شخص چې نن سبا ډیر نه لیدل کیږي.
کیټ براون وایي چې ښاغلي کارټر مستحق خلکو ته کورونه جوړ کړي وو چې دا خدمت یې د هیرولو نه دی.
زموږ په سیمه کې د غریبانو لپاره ډیر کورونه جوړ شوي دي چې دا د خلکو سره د هغه د مرستو یوه بیلګه ده. ښاغلی کارټر موږ ټولو ته د خدمت یو ژوندی مثال دی چې تر ډیره به په یاد پاتې وي.
د ویرجینیا ایالت اوسیدونکي ناتاشا والکر وایي چې ښاغلی کارټر له خلکو سره د همدردۍ ارزښت موږ ته ښودلی دی.
Public service, you're here to serve people, so that's the most important quality.
هغه د ولس خادم او د خلکو خدمت کوي. همدغه خو صفات او سره ځانګړتیا و. هغه انجیل لستو او په هغه لار کوونی عمل کوي چې د ولس خدمت پکې یاد شوی و.
د دوشنبه په ورځ د نیویارک د اسهام بازار د فقید امریکایي ولسمشر جیمی کارټر ته د درناوي په خاطر د کاري ورځ پیل د درناوي په خاص مراسم سره پیل کړ. د نیو جرسي اوسیدونکي ډولوریس سپواک هغه هلې ځلې یادوي چې د اسرائیل او فلسطینیانو د شخړې د حل لپاره یې کړې وې.
I am so in awe of him. I'm in awe.
زه د هغه ډیره منندویم. د هغه د ولسمشرتو ځکه هغه د چاپیریال ساتنې او د بشر د حقونو لپاره ډیر خدمت کړي او په ځانګړي توګه د منځنی ختیځ د کشالې د حل لپاره د هغه لیکلي کتابونه ډیر فوق العاده وو. د کم دیوی تړون په یادولو لا هم ډیره د خوشحالۍ احساس کوم.
د کنکټیکټ ایالت اوسیدونکي کیم پورټرن وایي چې د ښاغلي کارټر د مړینې نه وروسته موږ د هغه د ژوند د واکمنۍ په اړه ډیر څه زده کړل.
فکر کوم ښاغلي کارټر چې څومره کارونه کړي دي موږ یې له ډیرو نه یو خبر. د هغه وخت اقتصادي وضعیت او حالاتو نه موږ اوس خبرېږو چې څنګه یې پر روان حالت اغیزه کړې ده.
د فقید ولسمشر جیمی کارټر په پلرنی ښار الینز جورجیا کې اوسیدونکي ساندرا والټرز ښاغلی کارټر دی وخه دوست په توګه یادوي چې د دوی گاونډای وو.
Thank you, Lord, for letting him live 100 years and do all the things that he wanted.
د خدای شکر دی چې هغه سل کال ژوند وکړ او خپل ټول ارمانونه یې پوره کړل. هغه داسې څه وکړل چې نورې یوازې تصور کولای شي. د جورجیا منپلیو دی او باغ نه د امریکا تر ولسمشری مقام پورې رسیدل یو ستر ویاړ دی.
The president of the United States.
د امریکا د بخوانی ولسمشر جیمی کارټر مړی په واشنگتن ڈی سی کې د جنوري په 9 د رسمي مراسمونو وروسته د جورجیا په ایالت کې د پخپل پلرنې هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
په نورو لاندو خبرونو کې د اوکراین د پوځي استخباراتو چارواکو د سه‌شنبه په ورځ ویلي چې سمندري ډرونونو یې په تورې بهیرې کې د روسیې او چورلکه لمنځ وړې او بلې زیانمنه کړې ده. د اوکراین د پوځي استخباراتو ادارې جی آر یو په ټلګرام کې لیکلي چې په خطر پنځمه د کریمیا ټاپو په لویدیځو سوایلو کې رامنځته شوې او د روسیې د ام آی 70 ډول چورلکه د ډرون په میزایل وشتل شوې ده. دغه ادارې زیاته کړې ده لمړی ځل چې سمندري ډرونونو په هوا کې اهداف په بریالي توپ نه خکړل. رويټرز په مستقلانه ډول د غراپور تایید کړی نه ده او روسي هم په دې اړه تر اوسه کوم تبصره نه ده کړې. د امریکا د خزانه وزارت د شنبه په ورځ ویلي چې چینایي هکرانو د وی قراردادي ادارې څو سافټویرونو او ځینو غیر محرم اسنادو ته لاسرسي موندلی ده. د وزارت چارواکو دا نه دي ویلي چې هکرانو کوم ډول اسنادو ته او په کوم ځایونو کې لاسرسي موندلی. چارواکو ویلي چې دوی د پیښې ته د یو لوی انټرنیټي بریک په نظر ګوري او په اړه پلټنه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د سه‌شنبه په ورځ په خبري غونډه کې دا تورونه رد کړل. د نوې کال د هر کلی لپاره د نړۍ په بیلابلو خارونو کې ځنګړې چمتواله نیول شوې ده. نیوزیلند د سې شمې په شپه نوې کال ته هر کله وای او اوکلند خار کې اورلو به تر سره شو. دا خار د نوې کال په مناسبت په ځنګړو څراغونو ښکلا شوی و. په همدې ترڅ کې د استرالیا په سیدنی کې هم خلکو د نوې کال د راتلو په مناسبت جشن کړی او یو لړ نمایشات یې سرته رسولي دي. د امریکا په شمول د نړۍ په نورو هیوادونو کې د ورته پروګرامونو تابعا نیول شوې ده. بیرته ګرځو امریکا ته. د ولسمشر جو بایدن په حکومت کې د وسلو نه د زیږیدونکو تشدد د مخنیوي لپاره پیاوړي اقدامات شوي، خو اوس سترګې د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ حکومت ته دي چې ټاکل شوی د پالیسیو په کچه یو لړ بدلونونه راولي.
د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي دی چې د هغه په حکومت کې به د وسلو د خاوندانو حقونه خوندي وي او دی به په دې کار عاجل عمل وکړي.
زما د ولسمشرۍ په دویمه دوره کې به د دویمې مادې په وړاندې د بایدن ټول اقدامات لري کړو. هغه اقدامات ناوړه دي. په هماغه شیبه چې بایدن له سپینې ماڼۍ څخه ووځي په دې اړه به اقدام وکړم.
د امراضو د کنټرول او مخنیوي مرکز د معلوماتو له مخې په 2023 کال کې 40,000 کسانو د وسلو د تاوتریخوالو په نتیجه کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. ولسمشر جو بایدن یو لړ اقدامات وکړل او څیړونکي وایي دې کار د ارقامو له ټیټېدو سره مرسته وکړه.
په دې کې د امریکایانو د ژغورنې د پلان بودیجه هم شامله ده چې په ټولنه کې د تاوتریخوالو د مخنیوي پروګرام سره مرسته کوي. د بایدن حکومت د ای ټی ایف یا د الکولو، تمباکو، وسلو او انفجاریاتو د ادارې او ایف بی آی وړتیاوې پیاوړې کړي څو دا برخه تنظیم کړي.
د وسلو د حق ملاتړي بیا وایي دا اقدامات د وسلو د لرلو په اړه د هغه حق تر پښو لاندې کول دي چې د امریکا د اساسي قانون دویمې مادې ورکړې دي.
موږ فکر نه کوو چې هغوی دې د خلکو د ساتلو لپاره داسې څه کړي وي. ټول هغه څه چې هغوی وکړل د دویمې مادې د حق مخنیوي وو.
ملاتړي همدارنګه علاقمند دي چې ټرمپ له یوې ایالت څخه بل ایالت ته د وسلې د لیږد په اړه خپل ژمنه عملي کړي او په دې اړه قانون توشي کړي. دا به د وسلو جواز لرونکو ته اجازه ورکړي چې له خپلې وسلې سره ټولو 500 ایالتونو ته سفر وکړي.
د هر ایالت څخه چې تیرېږي تاسو باید د یاد ایالت د وسلو مشخص قوانین وګورئ او په ځینو مواردو کې به ونه شي کولای هغو مشخصو ایالتونو ته وسله ولېږدوئ. بنان دا هغه څه دي چې مونږ غواړو په فدرالي قانون بدل شي.
د فرانک سیمورلی زوی کام دینچی رواني مشکلات درلودل په 2022 کال کې ځان په هغه وسله وواژه چې په قانوني ډول اخیستل شوی و. سیمورلی د ټرمپ حکومت کې د سابقې د کتلو په شان د وسلو د خوندیتوب د اقداماتو د پاتې کېدو ملاتړ کوي.
که یوه مور یا پلار د دفاع لپاره وسله په کور کې وساتي زه له دې سره مشکل نه لرم. کوم مشکل چې زبر سره لرم هغه دا دی چې ول استاد وسلې د درلودلو حق له کوره د باندې زما د وسلې په ساتلو سیوري غوړي.
د پیو چیرنیز بنسر سرویګان ښکار کوي چې اکثریت امریکایان د دې پلوي کوي چې رواني ناروغان دي د وسلو لاخستلو منشي، خو امریکایان بیا هم د وسلو د پالیسیو د ډیرو پیشنهاداتو په اړه سره ویشل دي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
په 2023 کال کې د اوکرين جګړه تقریبا ختمېدو ته نږدې و ځکه چې روسان مخ په وړاندې روان وو او د اوکرين ځوابي بریدونه هم ټکنی شوي وو. لدې سره سره دواړو لوریو هڅه وکړه چې معادله د ځان په ګټه تمام کړي او د سولې ممکنه خبرې پیل کړي. نور جزئیات د مرسلاو د ریپورت په پښتو ژباړه کې.
د 2023 کال په خوشبینۍ سره پیل شو ځکه چې یوکرایني ځواکونو د خرسون او خارکیف سیمې بیرته ونیولې، خو دا خوشبینۍ په یوکرین کې په مایوسۍ بدله شوه. امیدونه د لویدیځ د نظامي مرستو په وخت رسیدو پورې تړلي وو چې ډېر وخت یې واخیست. د بایډن ادارې لخوا وړاندې شوې د 2.2 میلیارد ډالرو نظامي مرستې په کانګرس کې وځنډول شوې او د 2023 په اپریل کې تصویب شوې. په داسې حال کې چې روسیې ته په بې ساري کچه تلفات واوړېدل، دوی بیا هم د یوکرین په ختیځ کې شاوخوا 2200 کیلومتره خاوره ونیوله. په ان حال کې یوکرین د لومړي ځل لپاره د روسیې د کرسک سیمې ته ننوت او د روسیې شاوخوا 1200 کیلومتره خاوره او درې نوي کلي ونیول.
Ukraine was simply not able.
Ukraine ونه توانی چې د هغو حیرانونکو بریدونو لاسه راوړنی وساتي چې په 2023 کال کې دوام وکړ. لویدیز باید ډیر څه کړی وای.
د اوکرين ولسمشر ولادمیر زلنسکی په سفیس کې د اوکرين د سولې غونډه راوبلل چې د یو سل یو هیوادونو او سازمانونو استازي پکې راټول شي وو.
Ukraine has always believed in the power of
Ukraine tell the diplomacy pa zwak bawar lari jagraz mug intekhab nada da da Putin intekhab da mug ba har ghat saw kruchi mug ekawlay shu chi da rikhtini suli palor harakat pail kru
Russia pa de gonde ki gadun wana ko aw kartish dawam ko Ukrainian dawlas mashray pa takaron ki Donald Trump bariya yow muhim badzun gadi zini andekhna lari chi da Trump da jagray zar pa itra sawal jumana aw da samdasti urban rustay ghoxtani pa de manadi chi pa Ukraine ba fishar wich Russia ta dir imtiazat urkri
it will saturate the US
da ba da mutahidi alatuna aw Ukraine ri ki yow tsa badali kri aw da si khari chi da mutahidi alatuna baharanay policy ba da Ukraine ri kula para ziyata gatawaran nawi
په یوکرين کې دا اندېخنی موجود دي چې د لویدیز لکلک امنیتي ضمانت پرته تلپاتې سولې تر رسیدل بستونزمن وي.
د تر ټولو بهتره حل لار د اوکرين د حاکمیت بشپړ ساتنه ده خو په دې پړاو کې په ځنګړې توګه د ژمي پر راتلونکو میاشتو کې دا مشکل ده. هغه څه چې امکان لري هغه د امکان تر حده د خوري ساتنه ده او دا چې اوکرين د ناتو او اروپا اتحادیې سره یو ځای کېدو تګلارې ته دوام ورکړي.
د دې جګړې ستړیا په 2023 کال کې هغه وخت نور هم زیات شو کله چې لویدیز د لوړ انفلاسیون او د اقتصادي رکود سره مخ شو او د دې لاملونه د اوکرين جګړه او د روسي د انرژي په صادراتو باندې بندیزونه وګڼل شول سره له دې چې کیف خبرو ته لیولتیا څرګند کړي خو مسکوله تر اوسه د جګړې پای ته رسولو کومه جمله نه ده خوده لی دا و د مایروسلافا ګنګوتسا د رپورت پښتو ژباړه نظرانی اوسسي امریکا خلک
اوس هم د ورزش د مینوال لپاره د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې 2024 د افغانستان د کرکټ د لپاره د سترو بریاو او ویړونو ډک کالو باندې کال کې افغانستان د کرکټ د شلوریزو سیالیو نیمه پایلو به تورسید او د کرکټ مخخ لوبډلو ته ماته ورکړه د همدې راپور په لیدلو سره پښتو خبری خبرونه هم پای ته رسیدي بل خبرونه مو درېده ماته اجازه راکړئ د خوې په مان
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر له پژواک خبری اژانس سره په یوې ځانګړي مرکه کې وویل 2024 کال د افغانستان د کرکټ لپاره لا لاستراوړنو ډک کال وو هغه زیاته کړه افغان کرکټ ملي لوبډلې په 2024 کال کې له ایرلند، سویلي افریقا، بنگلاديش او زیمبابوي څخه د یوې ورځنیو او شلوریزو لوبو لړۍ وګټلې او همې په شلوریز نړیوال جام کې تر نیمه پایلې لوبي لار پیدا کړه نو موري ویل په دغه کال کې الف لوبډلې له عمان او هانګ کانګ څخه د سیریز ګټلو ترڅنګ د ځوانانو آسیایي جام سیالیو اتلولي هم وګټله او دغه راز نونس کلن لوبډلې بیا له پاکستان او اماراتو لوبډلو څخه لوبلړې وګټلې
کور دننه خو موږ غټ ایونت شوش پکې زپډېر علي ډول تر سره شو ټول ملي لوبغاړو ګډون کوکو او د شپکیزه نامو کې ودا سه لوبډاله تیار کړ د سه لوبغاړو تر لاسه کړ چې آسیا کپ یې وګټلو دغه سه د کوشته پی جام په نوم کله چې موږ نړیوال جام په وست انډیز کې دغه نه مخکې موږ د کوشته پی جام سیالي وکړې شلوریزه دا یو نو ایونت چې موږ کورنی کرکټ کې اضافه کو
په ورته مهال کې د کرکټ ملي لوبډلې دی وی ورځنی یو سیالي لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وایي 2024 کال د دوی لپاره یو خ او لاستراوړنو ډک کال وو د شهیدی په خبره په ملي لوبډلې کې شته ستونزې په تیرو سیریزونو کې حل شوي او د چمپینز ټرافي لوروبو تا و لپوره چمتووالی سره ولاړ شي هغه زیاته کړه چې له زیمبابوي وروسته به افغان لوبډلې د اماراتو له لوبډلې سره هم لوبلړې تر سره کړي
تیر یو کال نه لګي یو تقریبا درې سیریزونه وکړله بیا د دې نه پات شاید موږ یو ای سره یو درې میچ سیریز وکړو
خو د کرکټ د لوبو څارونکو او مبصرین د 2024 کال د افغانستان د کرکټ لپاره څنګه ارزوي
کمپټور لګي وو 2023 کال د افغان کرکټ لپاره یو تلئی کالم ګڼل شو ځکه په دغه کال کې د افغانستان په ګڼو برخو کې لاسراوړنې درلودلې کاغه د کورنی کرکټ نه نیولې نړیوال کرکټ کې د ملي لوبډلې د ملي الف لوبډلې د نولس کلونو لوبډلې لاسراوړنې ګڼل شو
د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې اوس مهال په زیمبابوي کې ده
چې لدی لوبډلې څخه یې د شلوریزو او یو ورځنی سیالي لوبلړې وګټله او د دسمبر په 26مه د دواړو لوبډلو ترمنځ د ټیسټ لوبلړې هم پیل